السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې د افغانستان او تاجکستان پر اړیکو او د غرض د افغانستان له خوا د تجارت پر بدیلو لارو خبرې پکې شوې. کوم نوې اورېدلې بیا در سره واوري خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لارې تړل شوي، د طالبانو حکومت چارواکي وایي افغانستان د پاکستان لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ آسیا او ایران ته مخه کړې. د سوداګرۍ وزارت بیان عبدالسلام جواد اخونزاده رویټرز خبري اژانس ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د دوی سوداګري له ایران سره 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې، حال دا چې په دې موده کې له پاکستان سره 1.1 میلیارد ډالر وه. هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیساتو څخه استفادې د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړی او سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به نه درېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنۍ ازموینې د پیل خبر ورکړی دی. د وزارت بیان منصور احمد حمزه یو ویډیوي پیغام کې ویلي لومړی تر دریم ټولګي پورې ازموینې نن یک شنبه د لړم 15مه پایل او د لړم تر وروستۍ نیټې دوام کوي. له څلورم تر 12م ټولګي پورې ازموینې بیا د قوس یا لندې له لومړۍ نیټې پیلېږي او د هغې میاشتې تر 15مې پورې پای ته رسیږي. له څلورو کلونو زیاته موده وشوه چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او هم پوهنتونونو بې برخې کړې دي. د ترکی پولیسو د خړو د مشکوک مسمومیت لکبل د وی جرمنی مرمنې او دوه ماشومان ترمړینې ورسته درې تورن کسان نیولې. د جرمنی خځل خپل خاوند یو شپږ کلن زوی او درې کلن لور سره د تیرونی په یک شنبه استانبول ته تللی وو. د خځې خاوند رښتون د بلنۍ حالات په څنګه کې بستر دی. د پیښې پاړه پلټنې روان دي. روسي راپورونه وایي چې د غلطه کوم هوټل چې د کورنۍ په کې ملمنه و لملمنو او نورو کسانو تخلیه شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لور له مشهور موزیم څخه د غلا شویو غانو د بیرته موندلو هیله شته. د جرمني د خبري اژانس پر اساس لوران نونز نن یک شنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وخی غلا شوی غانې د چیرته پلورل شوی وي. د اکتوبر په 19مه د غلو یوې ډلې له لور موزیم څخه د شاوخوا 100 میلیونه ډالر په ارزښت غاڼې غلا کړې. غلو د موزیم مخته یو باروړونکی موټر چې لوړو ودانیو ته د خطلو پر وسیلو سمبال و پارک او بیا یې غلا وکړه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلور مشکوکو غلو له ډلې احتمالا درې تنه نیول شوي. او د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحا کې ترسره کیږي. افغان لوبډله تیر ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په لیدو کې بوخت دی. دغه پلاوی کې تاجکستانی ډیپلوماټان او د امنیتي او اقتصادي ادارو استازي شامل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بلخ د والی په مشرۍ یو پلاوی بیا تاجکستان ته تللی وو. تاجکستان د طالبانو د حکومت له پایله له دغه حکومت سره تعامل ته چمتو نه وو او هلته د طالبانو ډیرو سیاسي مخالفانو ته ځای ورکړی وو. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د پخوانی جمهوریت نظام د سفیر د خوا اداره کیږي. پښتني د دې چې د طالب او تاجکستاني پلاوی لید کاته په څه معنی دي؟ آیا د روسي له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنه د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه تاجکستان باندې هم اغیز کړی؟ د تاجکستان اقتصادي مزیتونه او ګټه د افغانستان لپاره څه دي؟ ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینم او را سره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00422112501. لاینې کمرغه چې ښاغلی انصاری له سټډیو سره وصل دی. انصاری صاحب سټډی مشه راځي په لیدنه وکړو چې د طالبانو د حکومت ولې دادې څه باندې څلور کاله وشول، څه لامل دی چې د لومړي ځل لپاره یو لوړ پوړی پلاوی اوس کابل ته راغی د تاجکستان لخوا، حال دا چې تاجکستان پخوا د طالبانو سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل ته زړه نه کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین تاسو خبري دمبر همکارانو ماده جوړیدم کو ته السلام علیکم ورحمت الله. هو و مو د چي د پاکستان یو له ټولې هيئات افغانستان سره راغی او د تبلیغ مختلفو سکتوري ادارو مشر او د مجلس شي او یا د ګوشي د افغانستان او تاجکستان اړیکې د طالبانو لراته ګروستا او د اسلامي امارت له ایجاد وینځل ایجاد وروسته افغان خړې په دې هم په اقتصادي برخه هم په امنیتي او سیاسي برخو کې تر اوسه پورې هلته د جمهوریت وخت استازي سفیر چارې سنبالوي د غیر هسته کونسلي او نورو برخو کې هم او دا اوس یو څه هیلې د دوالو خواو سره پیدا شوي دا ممکن د روسي له خوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې تاثیرات هم وي او ورسره د سیمه ایز اتصال او اقتصادي مسایلو دغه راز د تاجکستان سره چې کوم امنیتي تشویشونه دي د هغې په اړه ممکن ځینو موضوعاتو کې هوکړې ته رسېدلې او د ځینو نورو په اړه خبرې اترې سره وکړي. البته دغه د دې حیات راتګ د یو څه مقدماتي اړیکو راصدر شنه وروسته تر سره کیږي. موږ هیله من یو چې د منځنۍ آسیا دوستي او دونه لکه څنګه چې د افغانستان او هغو ملتونو ترمنځ پراخه تاریخي دوستي تیر شوی او پاتې شوی په مختلفو سکتوري برخو کې به دغه اړیکې لا پیاوړې شي او د افغانستان او منځنۍ آسیا خصوصا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ګاونډي هیوادونه او ملتونه به د دغو دوستانه اړیکو له مزایا او پراخه ګټه واخیستلې شي. دا اوس موږ یو تاسو ګورو چې زموږ د ختیځ ګاونډي پاکستان سره دوی د پنجابي اسټابلیشمنت او د استخباراتي ادارو د ناکردو او یو لړ جنایاتو له امله چې په تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کړي او لا یې ترسره کوي ستونزې ډېرې پراخه شوې. د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې چې کومې لوی پاټکونه دوی جوړ کړي وو پاټکونه به ورته وایو هغې بند کړي، هاخوا هم د دوی ظلم روان دی او دې خوا هم خطه کوي څو څو وارې نورې سیمې خلاصه کوي د نورستان نه تر قندهار او هلمند او بارامچې پورې د دوی بمباری چې د افغانستان د خلکو په بیچاره خلکو په کلیو کولې، بلکې په دې وروستیو کې دوه وار یا تر هغه زیات کابل هم بمبار کړ او جنایتي ترسره کړل، بې ګناه خلک یې په شهادت ورسول، ډېر ټپیان شو، د هغې غرامات، د هغې خونبها او د دغه جنایتکار پوځ د محکمې مسله هم یو موضوع ده چې د افغانستان خلکو ته پرته ده. نو موږ هیله من یو چې د دغې بندښت له امله چې اوس ایجاد شوی د افغانستان د سوداګرو ځانن زه په ننګرهار کې وم، د ننګرهار د سوداګرو له مشرانو سره لنډه کتنه وکړه. دوی ویلې چې تر 10,000 ډېر کانتینر د افغانستان د سوداګرو هلته بند پاتې دي، دغه راز د تاجکستان، ازبکستان او منځنۍ آسیا د سوداګرو هغه ترانزیت مالونه هم هلته بند پاتې دي چې پراخ تاوانونه وراوختي او لا وراوړي تقریبا د 5 میلیارد ډالر پورې دغه سوداګري توکي هلته پراته دي او په هر کانتینر تقریبا $130 یو لګښت راځي هره ورځ او $30 ټول $170 کېږي. دغه اضافي مصارف ور باندې راځي او هغه معلومه چې التباتي کیږي او خرابيږي او قانونونه وراوړي د 5 میلیارډ ډالر شاوخوا. دا یو بل مسله ده. نو موږ فکر کوو چې په دغه سوداګریزو کوریډورونو به هم دغه پلاوی د افغانستان له لوري سره او د افغانستان د سوداګرو د ټولنې او تاکونو سره د صنعت او تجارت د برخو سره خبرې وکړي او تر څنګ به هڅه وشي چې داسې نورې بدیلې لارې په ګډه سره دغه افغانستانونه چې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حخوا قرغزستان او نور هیوادونه دي دوی سره پیدا کړي او حتی به شي چې بیا هغه د ورېخمو لارې یا سلک روډ او دغه راز د لاجر دولارې سوداګري دولارې دا سره بیرته فعال کړي چې په هغه کې چین او ترکیه او ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه او افغانستان او د ملتونو د سوداګر دا ګلارونه پراخ استفاده وکړي شي ګټه پورته کړي شي او نور د پاکستان غوندې د پاریز او د تحلیل شوی او تحلیل شوی غاصب او قابض پوځي او استخباراتي رژیم او یا استابلیشمنت له لو محمد منځنۍ اسیا خلک خلاص شي هم د افغانستان خلک د دې د تروریستي جنایاتو نه هم خلاص شي د دې اقتصادي جنایاتونه هم او د امنیتي او دفاعي برخو کې هم موږ هوکړه ته ورسېږو چې د پرمختګونو د سوکاله او آرام ژوند او د پایداره منو ترقیاتي انقلابونو خاوندان شو او دغه تحمیلي جګړې چې پاکستان همیش د غرب او امریکا او نورو ځایونو نه پروژې اخلي او بیا د پروژو د افغانستان او منځنۍ اسیا د ملتونو په وړاندې او حتی د چین په وړاندې او روسیې او د ایران او نورو په وړاندې امریکایي د خپلو ګټو لپاره د دغه جنایتکارانه پروژو او د دې د لومونه د انسان د ملتونو خلاص شي او دا پراخ کار غواړي او جدي اخلاقیت نه کارکتل غواړي او همکاري او د تمدنونو د همکاري فضا لا پراخول غواړي ترڅو د تمدنونو د ټکر دغه کومه تیری او فلسفه د منځلاره
کوربدان انصاری صاحب سلامت او سیر سره پات شي راځي چې د جنباز صاحب د سر خبري هم وورو. جنباز صاحب ستړي مشي بحث ته تاسو په نظر د تاجکستان اصلي اندېښنه څه ده او څه فکر کوي پلاوي له کوم اجنډا سره کابل ته راغلي؟ په ظاهره سیاسي اقتصادي او امنیتي اړیکې یا دیګیا ما په خاطر دی تاجکستان له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره اړیکو ته زړه نه ښکاوه او ویلي چې د افغانستان له خوا دوی ته ګواخ متوجه دی. اوس پلاوي څه فکر کوي په کوم نیت راغلي کابل ته؟
سلام ښاغلی روجین، تاسو ته ملمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تر هغه ځایه چې ما ځینې تاجکي، روسي او د غاسي د منځنۍ آسیا منابع وکتل، یو مرور مې وکړ او هغه کم برداشت زه لرم د دې حوزه نه. دلته څو عنصر دي یا څو لابلونه دي چې تاجکستان اوس غواړي تعقیب کړي. د ټولو دمخه خو دا ده چې هغه عمومي کوم پوزیشن چې دی د تاجکستان د ټول ګټو هغه د کوم امنیتي سازمان په ترڅ کې هغه موقف یا دریز تغییر نه دی کړی. هلته تقریبا ټول هیوادونه چې د دغه سازمان د ټول شموله امنیتي تړون غړي دي دغه هیوادو دریځونه تغییر نه دی کړی. دا یو یعنی هغه کوم ګواښونه چې دوی وخت یادونه کوي هغه دریځ کې تغییر نه دی راغلی. دومه دا چې منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا هیوادونه په لوی تعامل کې را داخل دي اوسنی حاکمیت سره، افغانستان سره، تجارتی، اقتصادی او داسې نور. نو تاجکستان خامخا نه غواړي چې دغه قافلې نه بیرته پاتې شي او ورځ تر بلې پرې دننه په کور کې د همدې د افغانستان د اوسنی حاکمیت د خوا هم ګواښونه، فشارونه دي چې دوی هم په یو ترتیب را داخل شي دغه تعامل ته چې اوس خو دوی په رسمي څوک نه پېژني اما تعاملات استرا داخل شي. دلته د افغانستان د وګړو خبره هم ده، ګرچې زمینی تاجکستان د دې په خوانه اوسنی حاکمیت سره غیر رسمي اړیکې درلودلې اته تک راتک هم دا اوس چې څو وخت مخکې د طالبانو والی د مزار لار دوشنبه ته وفا اول ته مثلا یو ټیم سره ولیدل چې د تاجکستان د استخباراتو رئیس دی همدغه یتیم په لږ تر لږه دوه یا حتی درې ځلې تللی وو افغانستان ته، هم قندوز ته هم کابل ته او داسې نور. تاسو ته معلومه ده چې تاجکستان فرصت د لاسه نه ورکوي چې خپل د برق پیسې هم د همدې حاکمیت نه واخلي. نو دا دومره مسله. درېیم مسله دا ده چې تاسو به پام کړی اوسیږي چې بېشکه تاسو خو ټول شیان تعقیبوئ، د تاجکستان یو پلاوی د دفاع وزیر لار پاکستان ته او هلته ځینې خبرې اترې وکړې په مجموع کې په اوضاعو په دوه اړخیزو مسایلو. دا هغه ده چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یا د هغه مشترک المنافع هیوادونو هغه ضعیفترین زوله ده، چون دقیقا د همدې هیواد کې ډېره لویه پوځي اډه د روسیې پرته ده او ډېر نږدې متحد سیاسي نظامي امنیتي د روسیې ګڼل کېږي. نو تمن چې په بهرني سیاست کې مخصوصا په بهرني نظامي امنیتي سیاست کې چې کوم ګامونه پورته کوي تاجکستان، هغه به د مشورې د مسکو څخه خامخات ترسره کیږي نه. نو داسې هم مهاله تقریبا سفر اسلام آباد ته او کابل ته، اول کې چې دا حیات اول قندوز ته هم تللی وو، هلته هم ځینو چارواکو سره طالباني چارواکو سره لیدلی وو. دوی هم مهاله سفر افغانستان ته او پاکستان ته طبعا چې یو سلسله متنوع اهداف لري. تاسو وینئ چې حوزا نن سبا ډېره کړکېچنه ده په د افغانستان او پاکستان په منځ کې، هغه څه چې رامنځته شوي دي. تاسو ولیدل چې یو څه ابتکارات وړاندې کړل، ایران مثلا چې غوښتل منځګړیتوب وکړي چې تر اوسه ورته نه د اسلام آباد نه د کابل نه کوم ځواب داسې مشخص نه دی ورکړل شوی. داسې د سیاسي طریقه چې خو تشکلي دي شوې ده، اما نور څه نه دي ویل شوي. همان چې دغه هیئت چې وزي کابل او اسلام آباد، دوی فکر کوم چې یو پیغام په همدې اړوند به هم لري کابل او اسلام آباد، ځکه چې دغه د کرکېچ نه نه یوازې افغانستان او پاکستان به تاوانونه ګوري، منطقه به هم ګوري او دې منطقه کې مطرح هیوادونه ایران دی، روسیه ده،
بس
او چین دی ډیر شکه.
نو جنباسه څه فکر کوي؟ تاسو یادونه وکړه چې د غپلاوي چې وس کابل تر غلي مخکل د تاجکستاني پلاوي، فکر کوم د امد پلاوي کوم کسان هم ممکن پکې و اسلام آباد ته تللی وو. فکر کوي د منځګړی تو په نیت دوی راغلي غواړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې سره ورغوي، ځکه مخکې انصاري سره بشاره ورته وکړه چې یو لزر لاري د پولي دواړو غاړو ته ولاړ دي، هغه داسې لاري دي چې په هغه کې ترانزیتي مواد بار دي د پاکستان چې هغه غواړي منځنۍ آسیا ته انتقال کیه، هم د منځنۍ آسیا ترانزیتي اموال مثلا تورخم او دغه جاوي کې ولاړ دي چې قوت بدل لارسي. دغه مسله د منځګړیتوب د سوداګرۍ د حل ده او کنه فکر کوي د روسي له خوا د طالبانو رسمیت پیژندل نه ورسته دغه جمهوریتونه چې روسي سره په یو ډول نږدې اړیکې لري یا هم د روسي له وسنۍ واکمنانو سره دوی په یو ډول هڅول شوي چې دوی هم تعامل ته را نږدې شي طالبانو حکومت سره؟
دغه ټول خیانتي خاغلوزی دا ټول شنه تاسو ته هرڅ کړل تبان چې ها یو څوک چې زی کنه یو حیات خو تبان نو حیات دی نو هغه به په صلاحیت سره زی د یو چا استازي ته به کوي. نو دا د خپل داخلي دل د تعاملات کې د ملي اړیکو کې اما څه په نتی لري کیږي هغه له لوري نه صحیح ده چې اوس ډیکلریشن نشته، ما خو د فاکتو دا کوي دي په ترتیب بل شکه چې هغه کوم تجارتي اړیکې چې د افغانستان د طریقې تر سره کیږي چې افغانستان یو ترانزیتي ارزی ده جغرافیه ده بل شکه د دې کې لوی اهمیت پروت دی. خو تر هغه ځای چې مخکاري دا ترانزیت خپل مستقیما تاجکستان تر ډیر کې د شي متضرر نه اوسي، ځکه چې دا غیر تجارت لګر نور استقامتون لري. د دې نه ډیر چې متضرر کیږي مخصوصا ازبکستان قزاقستان روسیا دوی دې راغلي مطرح دې مسله کې خو ما ستاسو خدمت ته وویل چې په ټولیزه توګه دا حیات چې زی هم اسلام آباد او هم کابل ته دا خو یو پیغام لري مخصوصا د ماسکاو څخه او د نورو هیوادو څخه هم البته خپل مسایل هم شته د تاجکستان نو دې ترتیب دا مسایل شته چې فهرست کړي بل شي چې هلته به هم مطرح کیږي ځکه چې نه یوازې افغانستان متضرر دی بلکې دا هیوادونه هم چې د افغانستان د تاریخ هم ترانزیتي اړیکې لري پاکستان سره یا خو هند بهر خواته خپل هند سره تلل چې دا مسایل به ټول مطرح کړي
کور ودان سلامات اوسې جنبا صاحب انصاری صاحب ته تاسو ته اگر زما د سوداګری خونه وای چې له تاجکستان سره په اړیکو کې مزیتونه هم موجود دي ګټې هم موجود دي دوی وای چې په شیرخان بندر کې دوی له تاجکستان سره سوداګری کولای شي راکړه ورکړه کولای شي دغه راز وای چې د تاجکستان لاره دوی روسیې ته هم کولای شي چې سوداګری زراکړه ورکړه وکړي یا هم د روسیې سره وصل شي ا څه فکر کوي په دغه حالاتو کې چې طالبان یو څه نه هیله دی لخپل ختیځ گاونډینه له پاکستان او ټول لارې بند دي او تازه ډالر خونه هم کړی سوداګرو ته چې باید له پاکستان سره ټول سوداګری بند کی سوداګری بدیل څومره کېدل شي تاجکستان او د تاجکستان څنګه نور نور هیوادونه او بیا هی قاته روسیا ایا په دې برخه کې هم افغانستان ته لکه څنګه چې ویل کېږي رښتیا هم مزیتونه او ګټې لري په سوداګریز دګر کې
بلې زه غواړم یو د کانټینرو موضوع چې مخکې اشاره وکړه چې یو لزر او څو یوازې د سوداګرو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او لارې چې دواړو خواو ته ولاړې وي او یا ممکن ځینی و سمولالی تا هم لاشه زارو ممکن دی وی لاس ګو نظر دی ځکه چې بندر دی چې تورخم او غلام خان او دغه سی ممکن نه دره دا او دغه سی نه او تر سپین بولداک او بیا تر بارامچی پوری ډیر لاري چې پاري سوداګری کېدا او چې دوستان په دې پوښتنه چې یو لزر او څو پنځه ویش شاوخوا صرف کانټینر دي سوداګرو چې په هغه کې هم د افغاني سوداګرو دي او ممکن ډیر هم د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د سوداګرو او ترانزیت معلومه وي چې دا بند پاتې دي او کې دې شپلار هم ډیر هغه څه وی چې پاتې وي راځو د سوداګرۍ موجود شیرخان بندر چې تاسو یاد کړه شیرخان بندر د افغانستان او د تاجکستان د اړیکو په برخه کې یو ډیر مهمه سوداګری بندر او د خلبه د مرغلا څخه وخت غیر فعال او هغه څه چې د سیمه خلک او سوداګر سره راشدر شلوي یو وخت تجربه چې دا اوس هم جاری او ساري ساتل شوی هغه د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار دی چې په نورو سیمو کې موږ دغه سي بازار په دې شکل تر اوسه پورې نه دی اوریدلی نن دی لیدلې چې غالبا هر شنبه یا یک شنبه ګډ بازار وي د افغانستان د خانم عام خلک سوداګر خپل مالونه وړي اخوا د تاجکستان خلک هم راځي پاتې لویږي د تاجکستان په سیمه کې لکه د یو فریزون په شکل بازار دی چې دلته خلک خپل سوداګری کوي دا چې په کومه کچه بوي کاغذ ډیره مهمه نه ده مګر دا د خلکو راشدر شو دلته پیر او پلور او دا فرصت یو ښه مثالی فرصت دی موږ هیله من یو چې ورته فرصتونه د فریزون سیستمونه او پروګرامونه او دغه سي بازارونه د ګاونډیو هیوادونو د ملتونو او قومونو ترمنځ رامنځته شي ولایت په ولایت راشدر شوي د هیواد په کچه وي د سوداګرو او دغه سي د جمعه بازارونو سلسله وي او نورې چې په دې اړه موږ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د اطلاعات او کلتور وزارت مشرانو سره هم بحثونه درلودلي دغه د ریاست الوزراء د کفیل دفتر سره چې هغه وخت د ماجوري موسنه وزیر ښاغلی مولوي عبدالکبیر وو او ورسره د ښاروالیو او نورو ادارو سره د کرنې وزارت سره پر څو دغه اړیکې موږ د بزګرانو او بازارانو ترمنځ، د مالدارانو ترمنځ، د سوداګرو او د عام ولسونو ترمنځ او د کلتوري بنسټونو ترمنځ دغه راشدار شي، زیات شي، دا حتما هم د سیمې او ولسونو په امنیت تاثیر کوي. دیو بل په پیژندګلوي، دیو بل سره د خو اړیکو او تفاهم او همکاري لارې چارې برابروي، او هغه کرکه او نفرتونه او یا د تصادم تیریانې چې یو شمېر مغرب هیوادونه او کلی او یا استخباراتي د ملتونو ترمنځ رامنځته کوي او کرښې وباسي، بیلتون رامنځته کوي. دغه بیلتونونه اوس په نړۍ کې کارنده رول نه لري او ټول ولسونه او بشریت ترې کرکه او نفرت لري، بلکې هڅې دا دي. لکه د اروپا یو ښه مثال دی چې هغوی په کلونو کلونو د یو بل سره پراخې جګړې وکړې، نړیوالې جګړې، لومړۍ دوهمه جګړه او دغه راز هېوادونو ترمنځ پراخې جګړې چې میلیونونه انسانان په هر هېواد کې له منځه لاړه. مګر نن وینو چې جرمني او فرانسې سرحد سره معلومیږي، نه دغه راز د اروپا د مختلفو هېوادونو یو څوک داسې ولاړ وي، یو وخت به یې په جرمني کې بل فرانسه کې وي، یا یو عادي خط پروت وي، او یا نه وي، داسې رستورانتونه او هوټلونه، داسې مثلا ښوونځي او پوهنتونونه شاید وي چې نیم په یو هېواد کې وي او نیم په بل کې. دغه راز موږ او ستاسې د خلکو ارزوګانې هم دغه دي، که دغه د ډیورنډ د خیالي کرښې دواړو غاړو ته ولسونه پراته دي. پخوا دا تفکیک نه و، داسې کلي و چې کلی به هخوا و او هدیره به دې خوا و، بل به داسې و چې ښوونځی به دې خوا و، مثلا خلک به اخوا ته و، روغتونونه دغسې، کلینیکونه دغسې، سوداګریز پروګرامونه او راشه درشه، مړي ژوندي، خپلوۍ، کاکا ماما دی خواوي، او مثلا خورینا خواوي، خورینا یا اخواوي ماماګان دی خواوي. دغه سي مونږ هیله منو چې دغه تفصیل رسول دی، دا چې دې راستدار سره کلتوري قوت سره او اقتصادي قوت سره لازیات کی، او زموږ ولسونه او ملتونه به د دې پرمختګونو نه استفاده وکړي. خو بیا هم وایي چې ډېر جدي او ژور فکر ته اړتیا ده، ټولنیز فکر ته، د ترقی او پرمختګ فکر ته، د تصادم او ټکر په ځای د خونړي او تبهکارو انقلابو په ځای د همکاري او تفاهم فضا ایجادول، او د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیستل باید د ټولو هغه خاتمه او اساس وي د خبرو اترو او د پرمختګونو لارې پرانیستل.
کور ودان انصاري صاحب سلامت او سید ډېره مننه. جان باسب، یو بل مسله زه له تاسو پوښتم. هغه مخکې که زه هم په مقدمه کې ورته ما اشاره وکړه چې تاجکستان داسې مهال طالبانو سره تعامل ته زړه ښه کړی، یا هم راځي طالبانو سره راشه درشه زیاتوي یا تعامل زیاتوي، چې دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د ښاغلي ظاهر اکبر لخوا نه اداره کیږي، او ظاهر اکبر په ظاهره هغه کس دی چې د جمهوریت د دوري سفیر دی او د طالبانو سرسخت منتقد دی. دغه راز تاجکستان د طالبانو د یو شمېر سیاسي مخالفانو کوربه هم پاتې شوی دی. څه فکر کوي دغه موضوع کې به طالبان له دوی نه څه غوښتنې لري؟ ځکه دا خو په ظاهر هغه کارونه دي چې د طالبانو په ګټه نه دي، یا هم طالبان ترې خوښ نه دي له دغو کارونه.
زه فکر کوم چې په مجموع کې دلته به یو سلسله اقدامات چې تر ډېره بریده د دواړو خوانه یو سلسله انعطاف پذیرګانی وخی، دا به راڅرګندېږي. خو زه فکر نه کوم چې دغه لبیکاته د اوس همدلاسه دې ته ورسېږي، ګرچې لرې د امکان هم نه ګڼم چې یوه برخه یا یو سلسله مسایل، مخصوصا کنسولي چارې چې هغه مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ دي، خارجه وزارت ته زموږ د افغانستان خارجه وزارت ته چې د رسمي پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. هغه که تیره مطرح کیږي هم، نو دا به بیا بل حالت وسی باید از دید که دیشه چی دغی دغی اریکو که یلسو سلا انتاف پذیریگانی وشی زکر چه تاجکستان وار پو وار پده تنگار که بیچه اخواتا دا افغانستان پخار که داغوی پخار انزار الله دی او نور زینی د تاجکستان د حکومت دت گلی تفلشتون لری با این وقت که طالبان هم پلی ادعاگانی لری نو بیل شک چه بلتا یو سطلا بدلونونه که دیشی رایشی خود دا بدلونه ما پا نظر با دست دیر انقلابی نوزی دی در منزنی آسیا هیوادونه او روسیا چه دی هیوادو مسلم در تاجکستان در پاره محوریت لری دوتا یو سلسله د سکاری لګماته چې یو سلسله ماموریتونه ورکړ شوی دي چې هغه یې پلی کوي دا ماموریت مثلا دوی ته یو ماموریت دغه ماموریت کې نور ماموریتونه دي چې هغه خپل لوبې کوي خپل نقش بازی کوي لوبوي نو په دې ترتیب فکر کوم چې هغه کوم دریز چې تاجکستان اوس لري هغه کې به بدلون او نرمښت راځي خو لږ تر لږه اوس پکې زه دغه اټکل وړ راتلونکي کې خو زه داسې بدلون نه وینم یعنی انقلابي اما تغییرات راځي یو څه سره آرایشي تغییرات به وسیږي راشه درشه به زیاته شي اقتصادي چارو باندې به خبرې اترې وشي تجارت همدغه شیخان بندر موضوع گرچه د فاصله د نظر چون د حوزه کې خو تاسو به متن سفر کړی ما خو په دې ځوان کړی دی او کار میکړی موږ ته مثلا د حیرتان لاره حتی مغه روسیې ته هم دغه لاره چې لږ تر لږ د دوو هیوادونو تیریږي د ازبکستان او قزاقستان نه بیا روسیې ته او که ته وغواړی چې بارونه روسیې ته د تاجکستان د طریق انتقال کنه ته مجبورې چې د تاجکستان نم تیر شي د قرغزستان نم تیر شي بیا قزاقستان ته داخل شي د قزاقستان نه روسیې ته لاړ شي نو دا لاره ډېره اوږده ده او ډېره صعب العبور هم ده په داسې حال کې چې مثلا د حیرتان نه چې ته ځي لاره بالکل هواره ده ځي مستقیم قزاقستان ته بیا روسیې ته نو دوارخیز تجارت با زبط که کم چه رانهی گی زبط چه تاجکستان هم ضرورت لری دیتا افغانستان خواهی بالکل لری نو پده ده سوال پا حالا خوزا فقط هم دونو ویلی شم پا غالی بید
کور ودان سلامت و سیلک زر با ده پده هم تم شو چه چمره ده بدیر لارو امکانات شتا وست خو ده طالبان و حکمت حدث کوی چه بدیلی لارې ولټوي د سوداګرۍ لپاره د ترانزیت لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره ځکه په ظاهره دوی وایي چې له پاکستان نه نور ستړي دي د پاکستان له تګلارو نه وروسته بلک زره تمرکز پدې وکړو چې دغه بدیلی لارې چې تاسو یو څه وګدي او صاحب العبوره یاد کړي دا به څومره افغانستان لپاره ګټورې پریوزي خوته مثلا د چابهار بندر هم د چله هند سره په کېدلې سي سوداګري وسی په دوه به هم لږ زره تم شو خورازي چوریدونکو ته نوبات ورکو یو وریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبرې کو ستړي مشي ترشناسمن لا د پروګرام لازادې رادیو نوري
سلام محترم
علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستړي مشي
ته باندې روغ وسی کې سلام انصاری صاحب ته نو سيادت السلام علیکم لوی صاحب نړۍ وګړه ټول لړی چې وڅ خپل ګټ څه ګرځي یاده موږ دغه یاده چې وایي چې د دې سیاسي هغه څه ګرځي اته موږ کله چې دغه تجارت او دغه سړي پیدا کیږي لکه تاجکستان یا چې راغی افغانستان ته نو په ټول کې چې موږ ګورو له پاکستان ډیر عمل راته نه سیدا وتل تاجکستان ته نو په ټول کې وسار هر ملک چې دا لوی صاحب هغه خپل پیدا څه ګرځي هغه لکه افغانستان کې لکه د شل کال یا سلوی کال متاسف مقایسه کو دلته وګوره نو دوستانو ویل چې تاجکستان نو وخت افغانستان سره تعامل کوي افغانستان د نزدېوالي وکړي که دې معنا چې دلته زبانی او لسانی دغه تضادونه و افغانستان کې د علم او تاسو ګورځي ملکونه لکه تاجکستان لکه ایران دا وګوره ځکه وخت په دې دغه چې خپل منډې ته تعامل ولې په افغانستان کې د پټریکې بچ ولې نو ټول کې د افغانستان حکومت خو لږه څه وګوره چې دا پر نه کېږي کنده سیکي کې هندوی کې پښتونې کې پارتوانی کې هر طبقه یې یو په وسته کې چا په اسلام ته کېږي کیږي یعنی خو که اندازه چې الله پاک ورکړي هغه ته یعنی ورکړي د شه نه وایي چې څوک څوک نه یاره دا نجات دې خبره چې څوک نه ګرځي نو اوس هم دا ملکونه د لیوالتیا پیدا کړې ده تقریبا وګوره چې اوس لاس وړاندې کوي افغانستان ته یا په تجارت بخش کې یا سیاست بخش کې یا په سیاسي هغه کې تعاملاتو کې په ټولو کې دوی ځان داخلي یعنی د شه نه وایي چې موږ نه پراتو کې یا مثلا دوی چې خاطره اوس کسب د ډېر ملکونو لکه تاسو مخکې ویلي چې روسیا افغانستان پر رسمیت پیژنه او روسیا خو یو غټ منځ ده چې نه ده چې ملکونه له اغلا نه دي نو په ټولو کې هغه نور خو ساده پیاده بری چې په اسلام باندې چې افغانستان پر رسمیت پیژنه خو یو څه ویني کیږي چې دا خلک واقعیا لري دا څه خو په پښتو کې چې موږ تاسو ته یو څه درې ګوزینې موږ تاسو نه ناکام دي یا د مکتبونه دي مثلا د خزو حقوق دي مثلا دوه ارسو باندې زیاتره ملکونه لکه دا و غربي ملکونه شي یا اروپایي ملکونه شي نو دا کې ځان شاته نیولای دا به دا ملکونه موږ تاسو کورس نه دي زموږ موږ ته چې افغانستان کې لودي چې سلسله نه خاوره د ملاش کې ونه جغرافیا جغرافیا کې ارسو روان دي کارم روان ده ښه کارم روان نه بس دا دغه ونه د شنو مرچ وکړي په ټول روان یا اندازه تن روان یا تقریبا د زیات نه ني نو هغه اندازه تن خو کار روان نه په تراتله د موږ د پښتنو د ملګرو دغه شي یو ملګری کې دای شي دا چې د واقعي او خي لکه مثلا د نور ملګرو دغه شي ملګرو خو وخت له وخت نه دای شي دغه تعامل لري په دغه تاجکستان هم کده دغه دومره دغه مثلا د چین د مثلا دغه د ایران فلم د موږ د شهر د متاسب هغه تجارت بخش به سره پیل شي نو پاکستان لاره هم متاسب توګه زار ګرځي دغه نو دغه نه باید نو وایو د هر نور بدیل لار پیدا کو کله چې راته موږ باندې بوجه فشار هم راځي تر وخت بیا
به بله
سوال به کړی نو په نظر
کور ودان سلامات اوسه احمدی صاحب ډیره مننه انصاری صاحب هم دغه د احمدی صاحب پښتنه هم وچه ممکن نور هیوادونه هم تعامل تزلخه کی زکه وسخه چارانسته د طالبانو حکومت دی کغه د نړیوالو غوښتنی یا د بشری حقوقو غوښتنی هم نه منل کیږي خو هلته سیاست د سوداګری د کله ناکله دغه تګراتګ او تعامل یو ارتیا هم وی د هیواد خصوصن د گاونډي سره یا پسیمه کی بدیل لار چې ادی کی تاسو کوڅه مخ کیورته اشاره وکړه چې د اروپا مثال مو ورک اروپا خو ټول نړۍ لپاره یو خبیل کې یا خانه مونده د تګراتګ لپاره د سوداګرۍ لپاره د پولیس تا اما په ظاهر په پوله کې هیڅوک نشته یعنی دا معنی چې دی وی هیواد په توګه پکې تګراتګ کیږي ممکن ډیر وختونه سي چې افغانستان یا آسیا دغه سه یو حالت ته ورسیږي اما امکان لري هم نه د کچرته هیوادونه یا چارواکي سیاستوال سره جوړ سي نو ولس ډیر سنځ نه سره لري بدیل لارې چې اديګي له پاکستان پراته دغه بدیل لارې څومره مهم دي او څومره امکانات شته ځکه مخکې جنباسه بشاره ورته وکړه چې کوم لارې مثلا روانيږي غوالي چې روسي ته تو کې وېسینو یا په شیرخان بندر یا به هم په هرتار باندې یو یا دوا یا لکتر لګ درې هیوادونه به تای کې چې بیا روسي ته رسیږي دا چې مثلا ک ترکیه ته راځي یا مثلا ک لکابل کوم کانټینر غوالي چې چابهار بندر تلارسینو تقریبا 2-3 ورځې به تیری چې چابهار ته یا هم بندر عباس ته ورسیږي بیا به د سمندر مزلون وی بیا به هند ته رسیږي بیا به هند نورو هیوادونو ته نو هغه لارې او څو جديد د پاکستان لار خداس د چې نږدې و مثلا واګی ته په 1200 کیلومترو کې لارې رسیدلې بدیل لارې څومره د افغانستان لپاره پوګد محل کې ګټوري دي او که ګټوري وي نو څه وشي چې سملاسي په دغه باندې کار شروع شي
تاسو په دوس مهمه مسلې ته اشاره وکړه موږ او تاسو وینو د افغانستان سوداګرو هم د موضوع قرارداد مرات مطرح کړو او د لوسو چارواکي هم په دې قائل دي هم د پاکستان لوري هم د افغانستان لوري د کراچۍ بندر خو نه یوازې پاکستان لپاره پراخه ګټه لري بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره هم ښه لاره وه هم د ترانزیت مالونو هم د سوداګرۍ او هم د اقتصادي ودې او پرمختیا نو دغه څه چې ما تاسو ته وویل یوازې افغانستان ته زیان نه دی بلکې هاخوا سوداګر ته د اخیږي ترانسپورت سکتور ته د هغوی ګمرکاتو ته د هغوی هغه بندري کاروبار چې په کراچۍ بندر کې روان دی یعنې ډېره لویه صدمه هغوی ته هم رسېدلې او ممکن هغوی هم میلیاردونه ډالر زیانمن شوي د پاکستان د بافیارانو اکثر محصولات افغانستان دوی لپاره یو پرانیس ته مارکیټ وو چې اکثر مالونه دال کراتله دا چې منځنۍ آسیا ته تله کرنیز محصولاتی دغره صنعتي تو کی غدیر به کیفیت صنعتي تو کی بم د دوی راتله به کیفیت درمل افغانستان کې پلورل کیده او سوداګری میلیارډران شو سره میلیارډونه او کرورونه روپو خوندان دي. نو دا څنګه چې اوس پنجابي استابلیشمنت رامنځته کړی دا یو ډیر درانه تپیده د پاکستان د عامو خلکو کارګرو او سوداګرو صنعتکارانو او دروندرو مالدارانو په مخونو هم ده او هغه بیچاره او بیوزل خلک چې حتی هر سهار به له پېښور او شاوخوا سیمو دغه راز کویتي چرمن او دې سیمونه راتله د ډیورنډ خیالي کرښې هاخوا به یې کاروبار کوه او دېخوا هم د قندار نه او جلال آباد نه تر هماغه بندرونو پورې چې د عام ولسونه بېوزلې خلک دواړو غاړو ته یتیمان حتی کونډې معلولین دوی به تله په هغه بندري ښارګوټي کې به دوی پراخ کاروبار کوو په لکونو میلیونونو انسانان هلته د کاروبار خاوندان او د هغې ټولو کاروبار اوس په ټپه درېدلی تر کومه چې د بدیلو لارو خبره تاسې وکړه یو خدا ده چې هیڅ بدیله لار دغه میلیونونه کاروبارونه بیرته نشي یا کولی بلکې هغه په نورو ځایونو کې فرصتونه برابروي. نو دلته یوه درانه تپیره او یا درانه ستونزه د دغې سیمو او دواړو غاړو البته خلکو ته واوښته. افغانستان به بدیله لار پیدا کړي مګر پاکستان به څه کوي؟ پاکستان باید سوداګر او صنعتکاران یا مولسي کروندګري کارګران دا ټول راپورته شي د پنجابي استابلیشمنت د پوځ او استخباراتو د دې راز نه ځان خلاص کړي. دوی په دې دي چې ځان یې ترې خلاص کړی ووم لیده چې پارلمان یې د اوسني لوی برستیز دند لا پسې وغځوله، پنځه کاله نور وخت یې ورکړ او صلاحیتونه یې لا ډېر کړل. د محاکمو صلاحیتونه یې بېخي د په ځمکه وغورځول چې وملیده چې د سترې محکمې مشر یې قاضي القضات استعفا هم ورکړه همدې وجې او هره ورځ یې په پارلمان کې ناندرې وي، په ایالتي پارلمانونو کې ناندرې وي. هغوی پوهېږي چې د دغه د لارو بندېده د پاکستان خلکو ته، د پاکستان ملکی حکومت ته، د پاکستان دیموکراسۍ ته چې هغوی دعویدار دي او هغه شعار کوي چې وایي پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله څومره صدمه او تاوانونه رسوي. د افغانستان لوري ته د تاوان خبره د کم د کانتینر او د غچ ماته سمخ کې اشاره وکړه که چیرې دا د چابهار د لارې د افغانستان ترانزیت یا سوداګری پیلېږي تقریبا $2,200 اضافي لګښت راځي د چابهار د بندر له کله بندر آباد نه راځي ممکن هغه تر $3,500 پورې اضافي چارج راځي یا لګښتونه راشي. بل ستونزه چې د چابهار بندر کې ده هغه لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې د افغانستان ایران او هندوستان د خوا هوکړه شوې وه چې دوی هلته پراخه پانګونه وکړي، دغه راز نړیواله ټولنه هلته پانګونه وکړي. چابهار بندر تر اوسه پورې هغسې نه دی جوړ شوی چې دغه لویه سوداګري په لسګونو زره کانټینر دی هلته په میاشت کې ښکته پورته شي. بله دا ده چې لوی بیړۍ هلته تر اوسه لنګر نه شي اچولی، یا خو دا ده چې د اوبو سطح پورته ده او یا دا ده چې تر اوسه پورې دې کار ته برابر شوي نه دي. یوازې کوچنۍ بیړۍ دي چې هغوی راځي، ممکن یو کانټینر یا څو کانټینر هلته کوز کړی شي. هغه لوی بیړۍ چې لسګونه کانټینر بارولی شي او بعد هلته لنګر واچوي دا کار تر اوسه پورې هلته نه دی برابر شوی. او بندر عباس چې کوم دی هغه ایران هم ډیر کاروي، ممکن هلته دومره فرصت هم د افغانستان، هند او منځنۍ اسیا سوداګرو ته نه وي. او بله مسله د ایران په وړاندې د امریکې او نړیوالې ټولنې د بندیزونو مسله ده چې ایران ته اوس د بانک د لارې ټیټي نه کېږي، د سوداګرو پیسې انتقالېدی نه شي، د صرافانو د لارې پیسې انتقالوي هغه خپلې ستونزې لري. دلته په افغانستان کې هم په صرافیو یو لال محدودیتونه او بندیزونه شته. په ایران کې هم ممکن وي شکونه هم ور باندې وي، نو شفافې پیسې هلته انتقالیده هم نشي او ممکن په دې هم ځینې بندیزونه وي. نو دا بله موضوع او مسله ده چې سوډی راولارې کړي دي. هغه څه چې د منځنۍ آسیا د لارې کېدای شي، هغه څنګه چې اشاره وشوه لارې اوږدې دي، لګښتونه زیاتېدای شي، خو د دې په ځای چې اوس دا اوس چې کوم کانټینرونه د یو لږ او څو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي، د نږدې څلوي خورځې د دې یو وشو او شل ورځې لا په خوات پر دي د پاکستان لوري هغه بند چولې وي، اجازه نه ورکوله، ځینې دانې ورته جوړولې چې دا یا کوم سیل لاکونه دي هغه نه پرانستل کېږي یا میچنګ نه کوي یا دا کمپیوټري سیستم کې څه ګډوډي راغلی وه. نو شل ورځې هغه د لارو د بندېدو او د دې جنجال نه مخکې هلته بند پاتې وه او څلوي خورځې دا شوې. نو معنا ده چې شپږ دوه میاشتې یا شپېته ورځې دغسې مالونه بندېږي. داسې پخوا هم شوي وه، زمونږ د ښوونځیو کتابونه هلته په میاشتو میاشتو کانټینرې بندې پاتې، ارتزاقي مواد پاتې وه، دغه راز داسې درمل او نور څه چې د هغې تاریخ تېرېدو او خرابېده دا به بند واچول شو، په دې بندرونو کې به بند واچول شو. حتی داسې هم شوي دي چې د سوداګرو د مال د قیمت او د ګټې نه د هغې د مرج او لګښتونه ډېر راتله. سوداګرو کانټینرونه سره د مالونه ورپرېښي دي، پاکستانی لوري ته بيخي انتقال کړي نه دي او بيخي راوړي نه دي.
بل نو انصاري صاحب، داستونځه په خو هم شوي تاسو یادونه وکړه، د طالب چارواکو هم ورته اشاره کړي. لن محل کې حل لارې څه کېدلې شي؟ ځکه د بحث هم لګي شي، بي دي به جنبا صاحب سره هم بحث راټول کړي. اوس نو بدیل لارې وګدي دي، صاحب لو بوره دي، لانجمني دي او دغه راز ډېرې قیمت هم پریوزي. لاندې لارې چې دي هغه باندې دي، نو څه رقم آیا فکر کوي خبداوي چې بیرته تعامل لا غوړ سي، تجارت بیرته سیاست لري کړای سي، تجارت شروع سي، او کنه فکر کوي هم دا تګلار چې طالبانو شروع کړی چې نه پاکستان سره هر څه بند، سوداګري به په اوګدل راځي، کې صاحب لوبول لار باندې ځي، کې ډیر قیمت پر راځي، بعد نور بازار نه پیدا سي. څه فکر کوي کومه لار اوس ګټه ډیره ده؟
موږ او تاسو پام وکړو ته د افغانستان لوري اوس هم یعنی اوس حکم نه دی کړی چې په هر حالت کې دا لارې بندې وي. دوی د تعامل دروازه خلاصه پرېښي او غږ دا و د افغان سوداګرو لوري هم شته، چارواکو لخوا هم او د افغانستان د ولس لخوا یا ولسي بنسټونو لخوا هم همیش دغه غږ دی چې پاکستاني لوری باید دغه بندرونو او د لارې نه داسې چاري استفاده ونه کړي چې همیش ځان ته ور باندې ګټې کوي، مڼۍ سپینه وي او میوې ور باندې خوري او د افغانستان د خلکو او سوداګرو او حکومت په خېټه مندي او دینه دی او حربې کار اخلي، بلکې هغه قراردادونه چې دا تا قرارداد دی، د مخکاندیر قراردادونه دي، د نړیوالو اصولو په اساس، د نړیوالو منل شوو نورمونو په اساس هغه هوکړي چې شوي هغه باید عملي کړي. په چیرته داسې وي چې دوی د حربې نه کار اخلي، کله چې زموږ د میوو او سبزیو وخت وي د دوی لارې بندې وي او زموږ د سوداګرو او د کروندګرو مالدارانو اموال دي دلته خرابېږي او ګندکیږي. چې دا اوس د پننګرهار کې ما په سلګونو ټرکونه د انګورو، د انارو، د نورو میوو او د مڼو بیرته راوګرځېد او په سړکونو پراته دي او په ډېر ټیټ نرخ پلورل کېږي. دغه راز سپین بولداک او نورو سیمو کې خو کله چې د هغوی د مالټو او د تیلو وخت وي، د امو وخت وي، د نورو دغې وخت وي، بیا د زموږ لارې ورته پرانیست وي، هغه دې تر منځنۍ آسیا او تر روسیې هم ځي، تر شرقي اروپا دې هم ځي. دغلته د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې که لاره پرانیستې وي نو تل دې پرانیستې وي، تجارت، سوداګري، کاروبار او د خلکو کلتوري اړیکې، د روغتیا برخه، تعلیمي اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، دا دې د استخباراتي مانورونو نه ماورا او پورته وګڼل شي او د دې د احترام وشي.
هیڅ کله دی پاکستاني استابلیشمنت او استخبارات نه د پاکستان د مظلوم ولس په ستوني خپل دي او نه د افغانستان او د نورو سیمو، بلکې دا د استخباراتي او نظامی معنیونه ماورا او پورته وګڼل شي. نو په همدې اساس موږ وایو کچېری پاکستاني لوري دغه جنایات بند کړي، د خصوصا استخبارات او پوځي د هغوی ملکي حکومت تصمیم ونیولی، د هغوی سوداګرۍ وزارت او د صنعت وزارت او سوداګرو په لاس کې دغه تصمیمونه وي، نو دا لارې هېڅکله نه بندېږي. دغه دوستي لکه څنګه چې په تاریخ کې وه، دا سوداګري راشدر شه، علمي او فرهنګي راشدر شه، دا باید جاري وساتل شي. او که چېرته دوی بیا بیا دا کار کوي،
بله بیا بور سره لارې بندېږي او
دایمي بند شي.
مننه انصاری صاحب، کور ودان خو وای از مدر از مدن خطا است. فکر کوم تیر اصول سیزو کې از مایل سوی دی، ډیر دغه ډول اعتبارونه شوی دی، اما هغه اعتبار مات شوی دی. بیا هم افغان سوداګر او افغان بزګر او افغان بنوالو زیان کړی دی. جانباز صاحب، بحث سره راټولو، څه فکر کوئ کومه تګلاره په ګټه ده د افغانستان؟ لا هم د تعامل تګلاره، لا هم د حل لارې یا د سیاسي تعامل تګلاره له پاکستان سره، او کنه همدغه چې په خپلو ژمنو وفا نه کوي مطلق سوداګري دې ورسره بند شي او افغانستان د بدیلو لارو ته مخه کړي؟ ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصاد او سوداګري راتلونکي له کومو اړخونو سره تړلې ده، او روښانه ښکاري راتلونکي له پاکستان سره بیرته تعامل ته او کنه بدیلو لارو باندې تمرکز؟
ها، ټول هغه انتقاد چې زیلرم په اوسنی حاکمیت چې داخلي په کور دننه مشروعیت نه لري، زما په نظر او ډېرې ستونزې لري، ډېرې زیاتې نه زیاتې ستونزې لري. سیاسي، اجتماعي، ساختاري، ستراتیژیکي ډېرې بېرته پاتې والی لري. خو سره د دې ټولو عناصرو موږ لکه دولت د افغانستان بېله شکه چې باید په بدیلو لارو فکر وکړو او د بدیلو لارو په لټون کې اوسېږو. موږ ته په کار نه ده چې د دغسې یو سراپا ملیتاریستي، استخباراتي، سفارشي، پروژهي، خطرناک، د نه اټکل وړ ګاونډی لکه پنجاب سره دونه وابستگی وو قطعاً باید اون رو. او په دې دا چې بخانه ولسمشر اشرف غنی ډېر کوشش وکړ چې په بدیل لارو کار وکړي، یعنی خپل ستراتیژي خود په خود ډېره ښه ستراتیژي وه، کړنلاره ډېره غوره وه، په ځای وه او بالکل سنجیده شوې وه. خو خبره دا ده چې هغه وخت هم موږ هم دې پاکستان چمدا طالبان مخته کړي وو، نه پې خودو نرم هغه څه په دې شرایطو کې تاسو ونی چې څه راسره کوي. نو په بدیلو لارو خو خامخا به موږ کار کوو، اما خبره دا ده چې دلته موږ کوم تجارت کوو، سوداګري کوو، یو شته باید موږ پام وسی کې چې پنجاب ډیره مکارانه پالیسی مخته کړي. موږ خو مستقیما زمونږ خلکو سره چې اخوا پښتانه د جوړان د اخوا دي، دا خو هم د پښتونخوا ده، یعنی متظاهره خو ټوله پښتونخوا ده، دا خو خلک صحیح ده چې سمت خو په پنجاب کې تولیدیږي، ځینې نور هغه صنعتي چې ټول کاغلي د پښتونخوا نه. خو سره د دې هم اساسي گزار، اساسي کوم نفرت چې دوی خپروي، دوی د دې خوا پښتنو او د اخوا پښتنو، یا د دې خوا افغانانو او د اخوا افغانانو په منځ کې خپروي. ګوري چې دوی څو په یو گزار په یو تیر باندې څو وخت یې وي. نو دې چانته باید موږ هم پام وساتو چې د دغې ناولې لوبې چې د دوو د یو قوم په منځ کې رامنځته کوي پنجاب، او تاسو وینئ چې دوی هغه لړپوري چارواکي راستر بلی زی پښتونخوا ته د کورنیو چارو وزیر کړی دا ټول اوس پنجابیان دي. تاسو وګورئ دغه د دوی په اصطلاح استبلیشمنت ټول پنجابیان دي. کله د راستیز د هغه حاکم دی اوس خو دا هیواد کاملا ملیتریستي هیواد، د ټول قدرت دغه فاسد و جنگ طلب و سفارشی جنرالانو پلاس کده ده خوص لکه از هر شمس ده. نو تاسو گوری چه طول قدرت دم ده پنجاب پلاس کده او نور عملا ده استعمار و ده استثمار لندی که پختانه دی که بلوچان دی که نور دی کاملا ده استثمار و استعمار لندی واقعی دی چه دیتا باید پختانه دیر متوجه وزی هم اخوا هم دی خوا هم بلوچان بیل شکر خواه اوز خبره داره چه پا بدیل لارو دلته دو خبرې خاغلی یو خو
پلانډو کې خاغلی جنباز
هو نو خو ما سوي وخت نه راکوي به دغه څه لري علا پته کوي پاتر چې کوم په دلیل په بدیل لارو کار کوو زموږ حکومت په افغانستان کې خاغلی لودین باید جذابیت پیدا کړي مشروعیت پیدا کړي که هر څومره فکر کوي اوسنی حاکمان زه دغه هیوادونه د دوی نه ښه پېژنم باور وکړئ دوی فقط د خپل دار د خاطره دغه تعاملات دوی سره کوي هغه رژیم چې په کابل او قندهار کې دی دې هیوادونه چې کاملا غیر ایدیولوژیک غیر افراطي ملکي حکومتونه دي او د خپلو خلکو په فکر کې دي دغه د رفاه په فکر کې دي ایدیولوژیکي مذهبي بڼه نه لري دا خلک د دوی نه ډار لري داخله د دنیا تکان خوري اما د خپل مجبوریتو په بنسټ د خپل توصیه په خاطر اوسره اړیکې ساتي نو که غواړي کدی غواړي چې واقعا بدیل لارې رامنځته شي هغه دغه هیوادونه چمتو دي او ټول اعتماد په اوسني کابل او قندهار دوی نشي کولی ځکه چې څوک غواړي که ونه غواړي تر اوسه پورې ماهیت هغه کسانو چې په کابل او قندهار کې حاکم دي افراطي دیني ملاکراسي ماهیت دی او د دینه دا خلک ډار خوري چې دا شی پرتاب نشي صادر نشي دغه افراطي جنګیالي او نور یو عالم عواقب چې تاسو بهتره معلومه ده اغیر خاطره په بدیل لار کوي د دوی په ماهیت کې باید تغییر راشي
کور ودان
ځکه چې مسئول مشروع ملي حکومت په درامه شي بیا دا بدیل لار خود په خود را پیدا کیږي خلکو ته موږ جذابیت پیدا کوو اعتماد را باندې کوي
سلامات اوسه
فقط 10% تلویزیون
کور ودان جان با صاحب د خبرونه وخت اجازه نه راکوي کنه ډیره خبرې به مونږ سره کړي وي یار زنده صحبت باقی بیا به سره خبرې کوو کور مو ودان سلامات اوسئ جان با صاحب اوریدونکو د ازادۍ رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام هم دلته پاتې رسوي او زل بیا ل خپل میلمنو د افغان کارپوهانو د ټولنې مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز نه ډیره مننه
نرشی نردی جمیل منو منو بل تمه شرین شان دی.